په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شور دن کو د مشال رډیو په دیو بل کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او دو نیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل ضرورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا چارواکي وای چې سیلاب زپلی باغ په کورونو تالست نوی چې سیمې د اوسیدو قابل شي. په ننګرهار کې د شری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د اوکراین اټمي بټه د کړکیچ په هوارولو کې منځګړتوب کولی شي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د بارانونو سیلابونو له وجې بې کوره شوي خلک به هغه وخت خپلو کورونو ته ستنوي چې سیمې د اوسېدو جوګه شي. د ادارې ویان تیمور خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی اداره او صوبایي حکومت په زوره هیڅوک خپلو سیمو ته نشي لیږلې. د نوموړي وینا وه چې د سیلاب له وجې د بې کوره شوو خلکو لپاره د چارسدې نوخار او پېښور په بېلابېلو سیمو کې په سرکاري ودانیو کې ارسی سرپناوی جوړی کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم قومي ادارې ان ډی ایم ای لشمرو سره سم په ټول هیواد کې د سپتمبر دریم پورې له سیلاب څخه د مړو شمېر 290 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ادا کړی چې د بونیر په مازو سیمه کې وسلوال لیدل شوی خو پر ضد یې ګامونه نه دي اغستل شوي. سردار حسین بابک دا خبره پرون مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړی چې په مازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د سیمې ځوانانو مشرانو یوه جرګه وکړه او د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په نګری کلي کې د امن لپاره یو لاریون هم وکړ. سردار حسین بابک زیاته کړه چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتل د حکومت مت ذمہواری دا.
سیکورٹی فورسز فلور رضی پاس بیا را پاس دا وې دل تاسو اپریشن کو اوس څنګه دی وې سچ اپریشن دی چې کله چې موږ تاسو پوښو کو چې دا قسم را غلی دغه ځای نه دی او آیا موجود دی او کوتی دی پر سوال جواب دی سره نشته.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسي احتجاج نه وروسته په سیمه کې د پولیس سرتیرو شمیره ډیره کړې او له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي چې د لادرکه کسانو د مندل لپاره حکومتي کمیټي به اختیار ده او باید د دې مسالې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړل شي. د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر پرون مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د مې په درشمه د تری تم کړل شو کسانو د مندل لپاره د قانون وفاقي وزیر اعظم تارړ په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې وه او دغه کمیټه د سپتمبر په 2مه په اسلام آباد کې 15 غونډې وکړې. حبیب طاهر زیات چې پکار ده د کمیټو جوړولو پر ځای د تیری تم کړل شوو کسانو مندل لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. په نه حال کې پکوټه کې د گورنر هاوس مخې ته د لادرکه بلوچانو کورنۍ احتجاجي پر لثم روان دي. دوی له جولای 20مې راهیسې په احتجاج دي. د حکومتي کمیټې یو غړي سېنېټر کامران مرتضی پر مشال ریډیو ته ویل چې پر اکلونکو سروسو کې به وفاقي وزیران کوټې ته ورسي او له پرلتوالو سره به ملاقات کوي خو نوموړي په دې لړکی کره نیټه ونه خوده. د ننګرهار په سلورو ولسوالیو کې پرون د شری ناروغۍ د مخنیوي په موخه ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر امیر محمد آفتاب پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به 300 روغتیا پالان برخه اخلي او نږدې 2500 ماشومانو ته به د شری ناروغۍ ضد ویکسین ورکول کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه د اوکراین اټمي بټه د کړکیچ په هوارولو کې منځګړتوب کول شي. اردغان له پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د مسکو ځواکونو تر کنټرول لاندې د اوکراین زپوریشیا اټمي بټه لانجې په هوارولو کې منځګړتوب ته تیار دي. د ترکیې ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي دي چې د غلو د برآمدولو د تړون په شان د اټمي بټه کړکیچ په هوارولو کې هم د سهولتکار رول لوبول شي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو اوس په راشو اوریدونکو رپورټونو ته. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینو پر وخت د تنظیم ادارې ویلي چې له سیلابه متاثر شوي کسان به له خپل کورونو ته ستنېږي چې له سیمو سیلابي اوبه په بشپړ توګه وایستل شي. د دې ادارې ویان د سپتمبر پر دریمه مشال وړي ته وویل چې د سیلاب له وجې بې کوره شوو خلکو ته خپل علاقو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. خو د نوموړي تر دې خبرې مخکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلي چې سیلاب ځپلي کول شي خپلو سیمو ته ستانه شي. د ده په خبرو په یو شمېر سیمو کې بیا د بیا ودانۍ چارې هم پیل شوې دي، خو له سیلابه متاثره کسان د حکومتي اداوې ناسمې بولي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د پشکال د بارانونو سیلابونو له امله بې کوره شوي خلک به هله کورونو ته ستنوي چې سیمې یې د اوسېدو قابل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد فیزی د اګست په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور، نوخار او چارسده کې خوښه اتیا زره کسان بې کوره شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته چې د سیلاب له امله د بې کوره شو کورنیو د ستنولو پریکړه به هله کیږي چې د هغوی د سیمو نه ولاړې اوبه وویستل شي او بنیادي سهولتونه پر ځای شي.
او نور دغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه موږ ورکو. دوی درې خبر دا چې کوم د چا کورونو ته اوبر اغلی ته هم وی هغه هم تقریبا هو اته ورځې وشو. الته کې دی واټرینګ اکټیویټیز شروع وی، موږ یو هم دا چې چاته دا نه نو وایو چې لکه تاسو لاړ شي چې خو هغه خلکو ته خامخا وو هغه علاقې کلیر وی.
د بې کوره شو خلکو لپاره د 400 نوخار او پیښور په بیرابل سیمو کې په سرکاري ودانو کې ارزي سرپناوي جوړ شوې دي چې پکې خلکو ته خیمه، خوراکي مواد او د صحت سہولتونه ورکول کیږي. خود سپتمبر په 2 د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف په خپل فیسبوک پاڼه خپور شوی یو ویډیوي پیغام کې د سیلابونو نه د بې کوره شو خلکو په اړه وویل.
چارسدا کې ضلع میں سیلاب آیا تو موټر وے
په چارسدا کې چې کله سیلاب راغلو نو بیا په موټر وے باندې د بې کوره شو کورنیو لپاره مو ارزي کیمپونه جوړ کړي وو. اوس په دغه سیمو کې د اوبو کچا کم شوې ده، خطر هم نشته، نو دغه کسان مو په چارسده ښار کې کیمپونو ته منتقل کړل. خو اوس دغه کیمپونو نه مو هم خلکو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازت ورکو.
بیرسټر محمد علی سیف په دغه ویډیوي پیغام کې داوه کړې چې په خاصه توګه په نوخار او چارسده کې د بیا بحالۍ چارې پیل شوې دي، نو ځکه یې خپلو سیمو ته د سیلاب ځپلو د منتقل کولو لړۍ پیل کړې ده. خود چارسدی د ډاګه مکرم خان کلی فضل مولا وای چې د دوی پوره کله سیلاب وړی دی، نو څنګه به خپلو سیمو ته ستنېږي؟
هلته خو کورونو نام و نشان اوس نشته. دوی چې وایي چې ځای ته لاړ شي نو د کوم ایریا کې چې هم دلته کورونه هغه هغه نشته، په اوبو کې دغه شوي دي. نو اوبو د پاسه خو دوی نه څه ټینټ لګولي شي نه بل څه نه دي، وسي کوم ځای کې دي جي اوبو خو کمې شوي دي. هغه خپل نور لګېده یې سره اوچې شو، خو دوی په وجه بیماری هم اوس دغه شوي دي. هغه کمر له چې پرته راکنه هغه
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د نظم د ادارې صوبایي ویان تیمور خان د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 2.5 میاشتو کې د پشکال د بارانونو له امله راغلو سیلابونو سکم اتیا زره کورونو ته زیانونه اړولي دي چې پکې څه د پاسه 46,000 کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي دي چې ډیری یې په چارسدا، نوخار او پیښور سره نږدې سیمو کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د ولسی خیر خګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی په کراچۍ کې په خبري غونډه کې اندېښنه ښودلې چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک له سخت کمی سره مخامخې دي شي. نوموړي پر ملکی او هم نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کړی دی چې لرې پرتو سیلاب ځپلو سیمو ته د خوراکي توکو په رسولو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا له زیاترو سیلاب ځپلو سیمو نه د خوراکي توکو د کمښت رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا حکومت وایي پر دې مسله خبر دی او دا چې ادارې سیلاب ځپلو ته د مرستو او خوراکي توکو پر رسولو بوخت دي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
په پاکستان کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر ویلي چې د هغه هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د لوږې د خطر سره مخامخ دي. فیصله دی د سپتمبر پر دویمه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې سیلابونو ټول پاکستان متاثره کړی او زیاترو سیلاب ځپلو سیمو ته لا هم امدادي سامانونه او خوراک نه دی رسیدلی. نوموړي پر دغه وخت زیاته کړه،
بہت نزدیک بہت قریب میں بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے۔
ماتا پوڈر نگدی راتلن کی وقت کے قاتی صورتحال پر نظر رازی اور ددی لملنی آثار ماتا خکاری زکا چی خلق تا لسو لسو رزو پورے وگی پاتی شوی دی اور زتا استا دوائیم چی ددی ٹولو حدسو باوجود مگ لا ہم و نوی پی صدا سیلاب ځپل سیمو ته نه ورسی دلی۔ دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی۔ د خوراکي توکو کمی روان دی۔ ما په خپل د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلی دي۔ په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوی دي۔
هزارو ټن غندم هر ډیسټریکټ کې اندر اس کی اتنی پیداوار تباہ ہو چکی ہے۔
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیلاب ځپل سیمو کې د خوراکي توکو د کمی راپورونه ورکړل شوی دي۔ د خیبر پختونخوا په بحرین سیمه کې چې د اگست میاشت کې سیلابونو خلکو ته ګډ مالی او ځانی تاوارونه واړول، هلته سړکونه او پلونه اړن شوي۔ د بحرین یو اوسیدونکی فراز خان مشال ریډیو ته وایي خلک تر 5 کیلومتره پورې پیاده ځي چې د بچو لپاره خوراک پیدا کړي۔
خلق تا تکلیف ذکر دی کنا تقریبا 7-8 کلومیٹر کی خلق پیادا جی اخبل بچول مطلب تھوڑا سالا ہے کم سے کم 7-8 کلومیٹر پیادا دی خلق تا سرل تا زور دی زمان اخبل دکان دی سیسور راکنی میں کنا کم سلا پروسی ہونا آخور دی ختم شوی دور لار نیش کی مونگ نور راو گول آخو سب مار مطلب داری بند دی کنا داری بالچو دی آگا یو طرف تا کم طرف تا چی روڑ دی نو آخو لگ دیر بالچو دی کم دی طرف تا بغیر روڑ نخل چی بالچو
بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام د اگست پر 13 په خپل یو خپور شوی بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک متاثره کړي چې زیاتره یې د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. دغه ادارې په سمدستي توګه د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده چې امدادي کارونه پرې جاري وساتل شي. د بلوچستان د موساخېلو سیمې اوسیدونکی شازیب خان مشال ریډیو ته وایي هلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک کمی سخت اندېښمن کړي دي. د سپتمبر پر لومړۍ نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هرې سیلاب ځپلې کورنۍ ته 25,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول پیل شوي دي. خو په کراچۍ کې د اعتماد آن لائن په نوم یو غیر سرکاري اداره چې نن سبا ځینو نورو غیر سرکاري مرستندویه ادارو ته د سیلاب متاثرینو لپاره د خوراک پیکټونه جوړوي. یو کارکونکی محمد اشفاق وایي د سیلاب نه متاثره سیمو کې د خوراک سخت کمی دی.
موږ په کراچۍ کې کار کوو، خلک زموږ څخه د سیلاب ځپلو لپاره خوراک وړي. موږ د دوی لپاره د خوراکي توکو یو پیکیج جوړوو چې پکې ضروري شیان وي. موږ پر دوی ګټه نه کوو، پام نرخی خرڅو، خو د خوراکي توکو سخت کمی دی او ضرورت زیات دی، ځکه چې دوی څه شی نسي پخولای، اور نسي بلولای، په هر ځای کې بس اوبه دي.
د پاکستان د ائتلافي حکومت د خوراک د خوندیتوب په اړه د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي احمد رضا مالیکا د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی پر مسله پوهه دی او په دې اړه یې کار پیل کړی.
حکومت سره یو لار دا ده چې د هرې ضلع انتظامی استعمال کړي. دویمه دا چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره چې څومره ادارې جوړې شوي دي د هغوی په ذریعه دې دغو خلکو ته خوراک او امدادي سامانونه ورسول شي او دا کار روان دی. او دریمه دا چې کومه ښه خبره ده هغه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه موږ ته د قرض کوم کس راغې، له هغې سره به هم حالات ډېر ښه شي. حکومت سره به وسایل زیات شي، د خلکو سره به مرستې زیاتې شي. بله دا چې موږ خلکو او ادارو سره هم کار روان کړی چې د سیلاب متاثرینو ته سامانونه ورسیږي.
بل خوا په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د 2022 کال د اګست میاشتې سیلاب د 2010 کال تر هغې زیات خلک متاثره کړي او باید د خوراک په شمول د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پر وخت پام وکړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي تر سیلابونو وروسته د دې صوبې په بېلابېلو سیمو کې د نس او پوستکي ناروغۍ په خپرېدو دي. د دوی په خبره په تېره د ډینګي تبې بیماران زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د 300 ماشومانو په ګډون تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ زرګونه نور له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. صوبایي حکومت د هسپتالونو انتظامیو ته ویلي چې د ناروغانو په شمیر کې د اضافې احتمال ته په کتو د بیړنیو خدمتونو رسولو لپاره تیار ووسی. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي دي چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو له 3 میلیونه ډیرو ماشومانو روغتیایي حالت د خطر سره مخ کړی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون له 1500 ډیرو کسانو ژوند بایللی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په سواد کې د یو شخصي روغتون مشر او د ولسی روغتیا د چارو پو ډاکټر جواد اقبال وویل چې د خېټې پوستکي او ساده رنځورو په ګډون په سیمه کې د ډینګي د رنځورانو شمیره لا ډېره شوې ده. نوموړي زیاته کړه
میډیکل وارډ چې کوم زموږ سره د سیدو هسپتال لږ زده وړ مچ چې هغه ډک کې پاږي کې نور ځای نشته. نو دا به جی زیاتې نه کومه د هغې وجه دا دي چې یو خو د اوبو سوسیال نه ساتي د سکلو. زمونږ د سوات المیه دا ده چې دلته کې د اوبو د پراپر ډرینیج سیستم نشته. یو چې د ټینکو نه کم پایپونه راغلي دي هغه ځای ته ځای باندې لیک دي. نو د هغې د وجه نه دي د زیړي بریزان چې کوم دی په هغې کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده. اوس چې کوم د اوبو نه کم مرضونه لیک په هغې کې هم ډېر زیاتې راغلي. د دې سره سره دي د سرمنی بیماری یعنی چې کوم دی یعنی خارښ شو سکېبي شو دا هم په دې کوم ډېر زیاتې راغلي دي.
په عین حال کې په صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې په ډیرو سیمو کې د مرستو لړۍ روانه ده. اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک د سکلو د پاکو اوبو او دوایانو څخه بې برخې دي. د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د سیلابونو د آفت نو وروسته اوس د صوبې ولس د روغتیا د بحران سره مخ دی او باید حکومت په دغه اړه بیړني ګامونه پورته کړي.
یو خدا د هلی ایریاز نه راغلی لکه په دې کې مختلف قسم جراثیمونه بره هوا نه دا راغلی چې کم ماشی دي د کاغذ د ملیریا ماشی دي کاغذ د ډینګي ماشی دي د هغې لپاره دا د افزایش نسل یو بهترین ذریعه ده. دې سره به لکه که ملیریا شو که ډینګي شو هغه به بالکل وبایي صورت حال اختیار کړي. نو دا یو هیلت کرایسس طرف ته سچویشن روان دی چې په هغې باندې د حکومت د هډ په سایډ باندې زما خیال په ایمرجنسی بنیاد باندې اقدامات وچتول پکار.
بلخوا د روغتیا چارواکي وایي چې د روغتیا د صوبایي څانګې د سوري لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې طبي کیمپونه پرانستلي دي او په خلکو کې د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره د بیداری هلې ځلې کوي. په دغه اړه په پېښور کې د لیډر ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وویل چې صوبایي حکومت ورته د بیړنیو حالاتو لپاره د آماده اوسېدو ویلي دي.
د فلډ نمخ کې موږ سره بیا به 3 پیشنټس وو یا بس لور میکزیمم 15 پیشنټس وو. د 100 ورځو کې د فلډ نپس موږ سره لکه مطلب اول لس مریضان د ډینګي داخل دي. موږ هغه پیشنټس داخلو کوم چې لکه پلیټلټس ډیر زیات لو یو داغي د اډمیشن نه بغیر گزاره نه کیږي. دا چې خو د ډینګي پیشنټس ډیر دي لکه کی ټی ایچ شو ال ار ایچ شو ایچ ایم سی شانتی ور سره نور چې کوم هټ هسپتالونه دي. نو په دې کې ایمرجنسی تدابیر نه شوې ده چې پیشنټس دا روان دي. تاسو خپل ارینجمنټس وکړئ لکه خپل ډاکټرز ټیم د هغه شانتي میډیسن او چې کوم لایف سیوینګ ډرګز دي فلوئډز دي انجکشن دي میډیسن دي نه پرووایډ کړئ. موږ ته دا دغه دي چې تاسو ځان تیار ساتي الله دې نه کې داسې ریپیډ انکریز راشي په مریضانو کې نو چې تاسو بیا تیار یې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د روغتیا خوښه 900 مرکزونه اغیزمن کړي دي او په میلیونونو خلک د سکلو د پاکو اوبو خوراک او دارو درملونه بے برخې پاتې شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په زور د لدرک کسانو د مندلو لپاره د تګلارو جوړولو هغه کمیټي رد کړي چې د روان 2022 کال د مې پر 1.5 د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ جوړ شو. د کمیټي 15 غونډه د سپتمبر پر 2 په داسې حال کې شوی چې په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د لادرکه کسانو د منډلو لپاره احتجاجي پرلت د جولای له 28 راهیسې روان دی. د کمیټې غړي وایي چې څو ورځو کې بعد وفاقي وزیرانو یوه ډله په کوټه کې له پرلتوالو سره ملاقات او د احتجاجي ناستې ختمولو په لړ کې له هغوی سره خبرې وکړي، خو دوی د دې لیدنې دقیقه نیټه نه ده ښولې. پرلتوالو بیا مشال ته ویلي چې له حکومتي کمیټې سره به هله خبرې کوي چې د کسانو په زور د ورکولو مسلې د حل یقین دهانی ورکړي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د لادرک کسانو پاړه د حکومت لخوا جوړ کړل شوی کمیټه نمنی. حکومت د روان 2022 میلادي کال د مې په 13 په زور د ترتم شوو کسانو پاړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره د وفاقي کابینې د زیری کمیټې جوړ کړې و چې مشري د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارټ کوي. د سپتمبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر وویل چې د لادرک کسانو ستونزې او سنجیده موضوع ده او بی اختیار کمیټې د ستونزې نشي حل کولای.
یو کمیټې وی فل پلیچ اختیارات وی او د هغه فائنډینګ باندې عمل درآمد هم سي، نو دا خالی رپورټان بیسس باندې معاملات نه حل کیږي. نو کمیټیان خو ډیر پاکستان کې جوړ شوی دی، دا رنګ انکوایریان هم شوی نه چې نن پورې پبلک شوی نه دی. بی اختیار کمیټې هیڅ فائدہ نه لري.
د حکومت لخوا جوړ کړ شوی دغه کمیټه په شپږو نورو وفاقي وزیرانو مشتمله ده. د دې کمیټې 15 غونډه د سپتمبر په 2 په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د ساينس او ټکنالوژي د وفاقي وزیر آغا حسن بلوس او د غربت د خاتمې لپاره وفاقی وزیر شازی امری ترسنگ سینیٹر کامران مرتضی هم برخه درلوده. د سپتمبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیٹر کامران مرتضی وویل چې په دې ورستۍ غونډه کې مهمه موضوع په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د هغه احتجاجي پرلت ختمول دي چې د لادرکا بلوسانو د بازیابۍ لپاره روان دي.
موږ د کمیټې د غونډې نه په کوټه کې د احتجاجي پرلت د منتظم سامي بلوچ سره د کمیټې د مشر او د قانون د وزیر اعظم نذیر تارړ خبرې وکړې. بل دا چې په یو څو ورځو کې د 4-5 وفاقي وزیرانو یو ډله کوټې ته د پرلتوال خوا ته ورځي، چونکې دا کمیټې وزیر اعظم جوړ کړې، نو کوټې ته د دې وفاقي وزیرانو د ډلې تک هم د وزیر اعظم په هدایت کیږي او هلته بعد د نور معاملاتو د حل کولو هڅه هم کوو.
معاملے کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے.
دی کمیټه د سپتمبر د 2 غونډه کې د لادرک کسانو د ستونزو د حل پاړه د سپارښتنو لپاره خبريال حامد میر او د لادرک کسانو د منډلو پاړه د یو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجوا ته هم بلنه ورکړې وه. د سپتمبر په 3 مشال لیدو سره په خبرو کې میرمن جنجوا وویل چې د کمیټه غړي ته د 1.5 لادرک کسانو یو تفصیلي فهرست هم حواله کړې، خو زیاتوي چې د دې کمیټه نه یې ډیر امیدونه نشته.
دا ټول کسان خو آرمی سره یا ایجنسو سره دي، نو آرمی کې یو هم سړی پکې نه دی، دا سیاسي سړی دی نه، ټول منسٹر دی پکې. نو دې حکومت آرمی سره سره مکالمه کوي یا نه کوي؟
د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو په بیا بیا د خلکو په زور لادرکه کولو کې لاس لرل رد کړی دي، خو وخت په وخت د لادرکه کسانو د منډلو لپاره د خپلو هڅو تکرار هم کړي. دا چې آیا د لادرکه بلوسانو لپاره په کوټه کې د جولای له 28 نه روان پرلتوال به د دغه کمیټې لخوا د پرلت ختمولو خبره ومني او کنه؟ د پرلتوالو یوې مشرې سامي بلوس د سپتمبر په 3 مشال لیډیو ته په دې اړه وویل،
زموږ لومړی شرط په دا وی چې کدوی دا ستونزه حل کول غواړي، نو لومړی به دا لادرکه دا لړۍ ودرېږي. که موږ ته دا ډله د لادرکه د لړۍ د ودرېدو ضمانت راکوي، نو بیا به موږ دوی سره نورې خبرې کوو. موږ هغو ادارو ته نسو څوک چې د آئین او قانون د اختیار نه بهر دي. د پر امنه احتجاج کوونکو په حیثیت موږ دا ګڼو چې زموږ ستونزه د حکومت سره تړاو لري او په سیاسي توګه حل غواړو، نو دا حکومت ته زموږ مسله حل کړي.
سامي بلوس وویل چې د سپتمبر په 2 د کمیټې مشر ورته په ټلیفون ډاډګیرنه ورکړه چې زموږ د مسلو په اړه یې پوز او استخباراتي ادارو سره خبرې کړي او هغوی غواړي چې دا ستونزه حل شي. په زور د لادرک کړل شوو بلوسانو د سازمان وایس فار میسنګ بلوس لخوا د راټول شوو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2020 کال څخه بیا د 2022 زیږیز کال د اګست تر 13 نیټې 15 50,000 بلوسان لادرک کل شوی دی. سازمان داوه کوي چې پر دې سربیره 40,000 کسان وجل شوی چې په هغه کې د زینو خراب شوی مړی موندل شوی او ځینې بیا د هدفي وجنو ښکار شوی دی. خو په پاکستان کې په زوره د لادرک کسانو د پلټنې لپاره د حکومتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه د لادرک کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2022 زیږیز کال د جون تر 13 نیټې د 8,232 تر اتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6,514 کسانو مقدمې هواري کړي، خو د 2,219 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي.
د مجید بابر رپورټو د خیبر پختونخوا د بونیر په امازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. دوی دړکه کړې چې که سیمه امن نه شوه نو خپل احتجاجونه به لا پسې پراخ کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او پولیس او پوسټ په شریکه ځای په ځای د لټون عملیات کوي. تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع په غریزه سیمه امازو کې د وسلوالو وروستیو فعالیتونو اولس اندېښمن کړی دی او د یو لاریون له لارې یې له حکومته د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابوکو ویل چې د تیرې سمودې نه د امازو په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل شوي دي، خو تر اوسه پر ضد کوم ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې باید سیمه بیا د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار نه شي.
دغه د بدامنۍ خورولو خلک په کولاوس کې ګرځي، ګشتونه کوي، دمچانی خلکو ته ورکوي، پمپلیټي تقسیم کوي، په هر ضلع کې ځان له امیران منتخب کوي او پولیس ورته څه نه وایي، صوبایي حکومت کې خاموشه ده. دا ډېره زیاته واضحه ده چې سیلابونو په مشکل کې چې د ټول ولس توجه سیلابونو طرف ته وا چې هغه سیلاب پولیس سره مرستې وکړي. دوی داسې کار وکړو چې باقاعده لکه ګټه اوسه د بونیر خبره وکړم، د سیکورټي فورسز فلور راځي پاس بیا را پاسې ده او دلته سچ اپریشن کوو. اوس څنګه ګرځي وایي سچ اپریشن دی چې کله دنه موږ ته پوښتنه کوي چې دا قسم راغلي د کوم ځای نه دی او آیا موجود دی او کوتي دی، پر دې سوال جواب دی سره نشته.
د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو خپرېدو نه وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه جوړه کړې ده او د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په نګرې کلي کې د امن لپاره یو لاریون هم ترسره کړی دی. د سیمې نه د ضلع کونسل پخوانی غړی او سیاسي مشر اقبال حسین وایي چې د سیمې د مشرانو جرګې د پولیس چارواکو سره لیدلي او هغوی د خپلو اندېښنو نه خبر کړي دي. نوموړی نور وایي چې هڅه کوي چې د انتظامیې سره په مرسته سیمه له ترهګرۍ وژغوري.
پیسو مرګري واپس دي هغه دا کوشش کوي چې هغه موږ د اچي کوم کمی جرګو کو هغه کمی جرګه موږ راوستا او ثاني تم راوستا ثانه کې د پولیس سره کې ماستو بیا خپل د ډي پی او څخه خوشاله کې غره د څلور کې د اسکان او بیا د بنور ټول تقریبا د زمين سوا پولیس فور څخه بل تراولې کو حالات کنټرول کو او بیګاش په بالکل ارامي واو په دې علاقه کې اوس بالکل مکمل تور امن دي. اوس هم د پوځیانو سره زمونږ میټینګ او غیره ته چې څنګه چلې موږ ته چې بالکل تاسو ته ضرورت نشته، زمونږ خپل خاورې فورس ته پولیس او د دې خپل علاقې را امن چره دا د پولیس او د عوام خپل ان شاء الله کاریمو.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسی احتجاج نو وروسته په سیمه کې د پولیس سرتیرو شمیره ډیره کړې ده او د پوز سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړی دي. د بونیر پولیسو یو چارواکي ډی ایس پی روشنزاده بیگا مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه ورته د وسلوالو د حل زلو پاړه سم مصدقه معلومات نه دي ترلاسه شوی.
کله نه چې موږ دغه आवाज لګیدلې دي نو سره د ډی پی او سیبنا د ټول ضلع نه فری چې دا نو هغه الته تللی ده اوس هم پرته ده او هغه خپل حالې ځلې کوي او په هر صورت چې دی نو امنامان چې دی بالکل هغه برقرار دی او هیڅ قسمه داسې ظاهر باندې نشته. د خلکو د وینا مطابق چې دی نو موږ صرف د هغې مخنیوي کوو، تر اوسه پورې زمونږ د چا سره څه مخامختیا هم د دغې شرپسندو سره نه ده راغلي او نه موږ ته څه داسې ښکارا ایویډنس راځي چې څوک دا وچیره داسې ما لیدلی دي، خو تش په هغې آواز باندې هغه هلې ځلې ستاسو د وړاندې دي.
د یادونه وردا چې امازه د خیبر پختونخوا سوابه او مردان ضلعو ته ورته د بونیر غریزه سیمه ده، چرته چې په کال 2009 کې هم د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره شوي دي.
د شاهین بونیری رپورټ اوریدونکو مشال لیډو دنن وزیر د خبرونو مهم غذر ته وړاندې کوم. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د بارانونو سیلابونو له وجې بې کوره خلک به هله خپلو کورونو ته ستنېږي چې سیمې په بشپړ توګه له اوبو پاکې شي یا هلته دغه ولاړې اوبه وچې شي. د دې ادارې ویاند پرون مشال لیډو ته ویلي چې د سیلاب له وجې د بې کوره شوو خلکو لپاره د 400 نو ښار او پېښور په بېلابېلو سیمو کې په سرکاري ودانیو کې عارضي سرپناوي جوړې دي. او بل خبر دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي اشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ادعا کوي چې د بونیر په مازو سیمه کې وسلوال لیدل شوي. د شکایت کوي چې صوبایي حکومت پر دې خبر دی خو پر ضد یې کاروایی نه کوي. سردار حسین بابک دا خبره پرون مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړی چې په مازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه یا د مبینه فعالیتونو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه وکړه او د سپتمبر په لومړۍ نیټه په نګرای کلي کې د امن په نوم یو لاریون وکړ. اوس په راشو تاندی هیلې پروګرام ته د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 کال په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد مخنیوي یو قانون جوړ کړی و خو لا هم د دې قانون د نافذولو لپاره چې کوم طریقې کار یا رولز آف بزنس په کار وي هغه نه دي جوړ کړي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
تاندې هیلې پروګرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم او د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2021 کال کې پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون منظور کړي خو د دغه قانون د نافذولو طریقې کار یا رولز آف بزنس لا هم نه دی منظور شوی. د نن په پروګرام کې معلومات اورئ چې په خیبر پختونخوا کې پر ښځو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون صوبایي اسمبلی منظور کړي خو دا چې دغه قانون به څنګه عملي کوي، طریقې کار یا رولز آف بزنس پیسې وي لا هم نه دي منظور شوي. دغه قانون ته د خیبر پختونخوا د ډومیسټک وایلنس اگینست ویمن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. دغه قانون د 2021 کال په 15 جنوري منظور شو. د دغه قانون په اړه د پاکستان تحریک انصاف کند صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر بای یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلینټ ورکړي، کم څنګه باغی ته اپروچ کوي، څنګه باغی ته کمپلینټ لیکل کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز چې هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودین 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیکل کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو کارکونکو وایي صوبایي حکومت د کورنۍ تشدد خلاف د قانون عملي کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو یا پروټیکشن کمیټیز جوړولو هم ویلي وو خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی شروع کړی. په پېښور کې یو وکیل مهوش محب تاکاخیل چې زیاتره پر کورنیو شخړو یا فیملی ډسپیوټس باندې کار کوي مشال ریډیو ته وایي نه خو لا د دغه قانون طریقې کار واضح شوی او نه ضلع کمیټیانې جوړې شوې دي.
کورنۍ تشدد د لاندې رولز آف بزنس جوړ شوې دي خو هغه د لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مینس کی زنگی کی لگیا دی اگر اس پورے اپروو شوی ندی نو اگر کی کم از کم کلا یو خبر روزی کلا بلا خبر روزی سن اس پوائنٹ باندے اگر رولز اس پورے زنگی کی لگیا دی دے ڈپارٹمنٹس فور مینس کی دین علاوہ کو تاس او کو رینو دا کورنی تشدد دلاندے دا ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز جوڑول دا ډیر اہم اہمیت لری اگر ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز اس پورے جوڑ شوی ندی دا قانون بالکل ان ایفیکٹیو دے دے وجنا دا خلق چکم چا سره کورنۍ تشدد شي دوی بچر ته زیو کم ځای کې به دوی خپل کمپلینټ جمع کړي نو دا ټورونه غټه خبره ده اوسه پوره خو دوی ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي زم نه دی نوټیفای کړي.
ل مهوش محب کاکا خیل لم دا هم پختل چې آیا د زینو ټولنیزو حساسیتونو او یا نورو مسلو لوجې دغه قانون عملي کول ګران شي که څنګه. نو موري وای
بالکل دیکھیے حساسیتوں میں شامل دی دیکھیے کلیرکس ہم رول دے دیکھیے آبجیکشن ہم دے وجہ ناراضی چونکہ زیادہ تر زمونگا یو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا نو سڑی داشی ایکسپٹ کئی ہم نہ چخص سر کرو لو تشدد کی گی یا نہ کی گی یا سمرا لیول باندھ کی گی او دا خز چکم پکور کے ناشتے دی یا چکم کار کئی دو سر کر لو تشدد شین دی سر کور نروان چینو دا ہر چا یو مائنڈ سیٹ تے غم دا بدلو لو ضرورت تے نو اگے دا وجنا ہم دا کیسز چکم دی دا ڈومیسٹک وائلنس دا من لکی گی نا او دا دے وجنا دا روز آف بزنس ہم پورے اپروو نشو
اوریدن کو دا پدا سحال کی دچ په خیبر پختونخوا کې د خزو حقونو ادارو په ورستیو کې ویلی وو چې په دغه صبح کې د کورونا وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر خزو د کورنی تشدد پیښې د پخوا په نسبت 200% زیات شوې دي. په صبح کې په 2000 او 2020 کال کې وخت په وخت د کورونا وبا له وجې ټولبند یا لاکډاون لګیدلی وو. د غیداری وای په پاکستان کې په دغه دوران د خلکو روزګارونه خراب شوي وو، ځکه د سړو د مالی مسلو سره سره ذهنی او نفسیاتي پریشانۍ هم زیات شوې وې چې له وجې په کورونو کې تشدد هم زیات شوې وو. خو دا چې په کورونو کې ښځې د دې قانون نه خبر دي کنه، د 400 نګیناناس چې خپل د کورنی تشدد نه تیر شوې وای، د اوریدلې دي چې داسې یو قانون جوړیږي او کمیټیانې به په ټولو ضلعو کې کار کوي، خو لای هم سنه دی لیدلې.
کمیٹی اس بھی جوڑی گی اب اولا منظوری ہے صرف شرمیلا کمیٹی لانا جوڑا کا نا زما لکا بس گڈ وز دگو زما ہسبینڈ کار مارنو کا نا دا کار وقت اس وے ما جنگ جے گڑے اور خدے ہوے می اور وقت دا زما کو نا دیر زیاد تقریبا 15 سال زما دا وادو شو سو وا تا کال ہم تا قشان پلو گڑی دو توڑی دو تیر
تاسو مشال ریڈیو تا وگی او مون پ خیبر پختونخوا کی پ کورونا کی پر خزو د تشدد د مخنیوی د قانون پ اڑا تاسو معلومات ترکو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې پر خزو د تشدد د مخنیوي قانون په لومړي ځل په 2014 کال کې په اسمبلی کې وړاندې شوی وو، خو په هغه وخت کې هم د اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې دا منظور نشو. د دغه قانون په جوړولو کې د صوبې د خزو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن هم ډېر رول لري. موږ په دې اړه د دغه کمیشن د مشر رفعت سردار سره خبرې کړې دي او له هغې مو پوښتلي چې ولې د دغه قانون رولز آف بزنس تر اوسه نه دي جوړ شوی.
چکن لگے اول تاسو کانٹیکٹ راشه ده د پرسن هو هیز سفر فرام ډومیسټک وایلنس ان اری بایو ډیټ اسی دو نا کا فارم ملک مسنگ او پی آی وچ په نو هیلپ لائن کې کلا د کوي سو کال کې وغه پی آی دغه فارم نارام مسنگ او نو دغه شان دی فارم ز باره کې چې نه اری پر پی آی د پروټیکشن کمیټی از دی نو دا چې نه سو په جوړه ای لرو از ګوینګ ټو بی ریسپانسیبل فار دیس اری کې
نو د دې اوس موجوده صورتحال د زکه یو نیم کال تقریبا وشو چې دا قانون جوړ شوی دی، خو رولز نشته موجوده اوس اوس صورت حال دی.
دغه شان په دې په دې رزولوشن دغه په جنرال ریلی چې وو دا خپل لیمټ اکول چې کوم د لارډ ډپارټمنټ ریکوایرمنټ سمو نه لګیلې دی، هغه ته ته نو اوس لګې ان شاء الله دې زړه هغه پټک شي ته کابینټ فور اپروول.
په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون عملی کېدل یو ګران کار دی او باید حکومت د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون په اړه لومړی په ولس کې پوهه زیاته کړي چې خلک دغه قانون نه خبر شي نو مخالفت به یې هم کم شي. په دې اړه مو په پېښور کې د میاولی شاه اډوکیټ سره خبرې کړې دي. میاولی شاه اډوکیټ د کورنی شخړو یا فیملی ډیسپیوټس په مقدمو کې زیاته پوهه لري. له هغه نه مو لومړی پوښتلی چې د قانون د عملی کولو طریقې کار یا رولز او بزنس ستوایي او دا څنګه جوړیږي. رولز آف بزنس د هر قانون یا جوړول دومره وخت لري کنه دا د دې کورنی تشدد دا قانون چې دې دومره وخت واخیست ځکه چې دا ډېر حساسیتونه لري.
رولز آف بزنس دونه تم نه کوي اړینې اډاپټ دی نور کې څه په دې رولز آف بزنس هو دا غنه به وڅېڅ کې په دې کې به دا ګو کېم ته څومره واغښتې شو نن په دې خبره واغښتې شو چې را د کوم دغه څه کولس
او میاولی شاه صاحب تاسو خود غلطه کاروم کوي کنه ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تشدد چې دا څومره دی زموږ په سوسایټي کې په ټولنه کې کوم وګورو دا څنګه د دې څومره
ډېر دوه کنه دا زموږ هوشل کال شو دی زموږ سره نو سم په ډومېسټک وایلنس باندې ډېر د هوشل دی د زنانو په حقوقو کې څه نه دی خبرې شوې هولې ارګنایزیشن هم شته دی انډیو هم شته دی نور هم دی دا
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کورنی تشدد مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس د پروګرام وخت ختمي کی زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو د اردن کو اوس روخانه مستقبل خبرونه د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې پر زده کړو بوخت پاکستاني زده کوونکو او هم د ځینو طالب چارواکو خبرې درته ورو. دا خبرونه منور شاه جوړوي او نن به تاسو په تکراری توګه ووري.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي، خو دغه لړۍ نه ده بنده شوې او په څه ناڅه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزان وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اعلی زده کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی.
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ نامون دلاتی اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لوړو زده کړو مؤسسه کې د ټیکنالوژي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته افغانستان کې میشت څومره پاکستانی زده کړان دي او محصلین دي، دا هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډېر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي، ځکه چې هماغه ادارې دي، هماغه خلک دي، صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي، د هغو سره زمونږ ډېر زیاته واسطه نه پېښېږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې موسم هغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینا تیر کال هم پاتې شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری، چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هیواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه به برخې شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده، د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اړه وایي.
یو شی کم سیتون ریدا صرف د ټی پوینټز دی، نور په دغه ټیسټ کې بعد انجینری په پوینټز کې، د اقتصاد پوینټز کې او د حقوق او سیاسي علوم په پوینټز کې کم موږ تفصیل سیپونه یا د پښتونخوا محصلین تفصیل سیپونه ورکول کیږي. خو زیاتره لکان چې پښتونخوا نه راځي هغه دلته ټیپ خوخی چې د ټیپ دلته یو سیتون دی، همدغه ته به یو امتحان ورکاو سم چې لیاقت به لرو او زیات نمرې به راتللی، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې و کسان د ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار په دولتي پانتون ته و کسان، د قندر دولتي پانتون ته و کسان، د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زما نوم نادره مشتاق دی، زه بنیر سیمې سره تعلق لرم کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ډی محصله یم. دلته کې ایم ډی کوم. زما دا سیکنډ ایئر دی، ما دوه سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی یو افغانستان ته چې موږ د کلي نه راغلی او دلته کې ایم ډی کوم. نو خپل خرچ او خرڅ خپل باندې کوم. دلته کې زموږ سدای څوک چې سپر هیلپ نه کوي، دلته چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلې نه غړي دي، د افغانانو په نسبت باندې چې موږ خپل خرچ هر څه خپل باندې کوم. او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان دا دی شکر الحمدلله اوس ډېر صحیح دی چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکي به کېدې دا چې نن اوس حالت چې دی دای په نسبت باندې اوس ډېر صحیح دی.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډېر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې څنګه راځونه زمونږ دلته کې ډېره زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کوم دی هغه 15,000 پر سمستر ورکوي نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکوو. پاکستانی چې داسمه 30,000 اخلي موږ خپل باندې موږ کمپلیټ کې پاتې کیو هغه زمونه 8,000 افغاني زمونه اخلي او دا صرف زمونه د ریټ ته او دین علاوه د بجلی بل په خپل باندې ورکو زمونه چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څومره په خپل باندې د دې خرچ هر څومره په خپل باندې کو نو دا په هانت چې زمونه کم فیس ته دای په ډبل زمونه په هر څه کې لګي زمونه هاستل کې زمونه ډیره لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي او کلک ډیر کوم مسائل وي نو هم په کار ده چې روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړ شي.
جنی د کور بار تر اوسې دای سره سکنی هغه خپل خاص په خپل باندې کې کوي تاسو مشکلات راځي خاص په خپل کې کوي چې موږ دا برداشت نه کوم هي ته بزمنه ډاکټران څنګه جوړیږي او دلته چې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې نو کم سوچ چې د کومې جنکې چې په کورو کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي چې مطلب دی افغانستان چې د اوس هم داسې دای حالات خراب دی پای کې دماکي کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره داسې مسله اوسه پوری کراغلی موږ نو ماغه چې د موږ خلکړي دا او داسې مسله نشته دی او بیا د فیمس روند لپاره چې دی دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل ریالټي کې چې یې نو هغه نه کتلی صرف کومه خبرې سوشل میډیا والا کای کوم چې نور خلک ناغیله پکای چې دا هر څه په خپل باندې وبرځ خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند دې مې نه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاسټکړو په حقلا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پختنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي. په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي
صدوړی مو د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالو نه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افرت افریقی سماول هر وخت موجود به او کار به هر وخت بند و. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلل او ډېر په های لیول بند راغلی بلکې یو نوی دولت راغلو دلته محصلین چې راځي اکثر جینکی هم راځي او لکان هم راځي بلکې نوی خو نه دي راغلي مخکې چې کوم راغلي دي. هغې کې داسې دي چې یو شخصي وي یعنې پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنت هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي هېڅ چینجز پکې نه دي راغلي. هر څه نور خو نارمل روان دي خو دا هغه دي چې هغه کوم فرانسیز وو هغه هغه ځنډېدلی دی مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نو وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري او چې موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. موږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو برتلی نو موږ ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مرځئ تاسو قضایي جلال آباد کې اډمیشن وکړئ خیر دې لګه د ګران وي خو دلته مطلب هغه موږ هغه سکي ورځان دومره نشو مخصوصه ولې خاص کر د فیمل لپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک وو یو غټ غاو خارو خو اوس الحمدلله چې نوی حکومت راغلی دی خاص کر فیمل ته ډېره زیاته سیکورټي ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته هیڅ خنډ نشته. عادي ډول لکه موږ په پوهنتون کې موږ ګورو موږ سلام قبایلي زده کوونکي پښتونخوا خلک شته موږ سره ټچ هریانا سټوډنټان یونین دی هغه موږ ټول سره کینو اوس پورې داسې بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
داراز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي پکار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مونږ چې اوسه پورې راغلي نو داسې څه مسله نه ده راغلي، خو مونږ ته په بارډر باندې لږ مشکلات دي، ځکه چې په بارډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو، بیا مونږ ته مشکلات راته راځي. او یو دا چې مونږ کله سمستر زموږ سټار شي یا زموږ ویزا صحه ته مې نو کله سمستر کې چې مونږ ډېر زیاتې چټیاں نیو کاغذ سره جو مونږ خپل ویزې د وځي وکړو، مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي. او هغه چې دی بیا دا چې پریدي نو یو خو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو نو مال ته کې افغان امبیسی والا چې یو هفته پس راشي بیا و میاشت پس راشي نو بلې چل کې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کیږي. نو مونږ ته دا خواست کوو چې قدیم دا ویزې زر لګل ملې کډې ټایم نه راکولې
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمي حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره لیدلې دي، سره پونتون والا سره مو خبره کړې ده، انا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره مو خبره سوي ده، خطونه مو ورکړي دي دوی ته ور لېږلې مو دي، هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایله علاقو څخه راځي، هغه خپل پسمنده علاقه ده، غریبه علاقه ده، تاسو د دې سره تخفیف وکړي. تقریبا په هر بخش کې 50% څخه ونیسته تر 50% د دې سره کمی سوي دي. او کوم خلک چې موږ سره راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون ولا سره ترتیب جوړ کړی، په هغه ګامو معلومات نه لرو، هغه خو دې خپل ځان څخه کې نه وکړي. زه د دې د کار د پاره کله موږ د پاره نه اجازه ستنه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو، یو پونتون ته باید هغه وغواړو. خو بیا هم زه د دې په خاطر ورسره ولاړه له مالته پونتون ته، دا ورسره مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري، دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا مشکل ستاسو د دې خو خلګم دغه اعتراض کوي پر خوا باندې چې مست دا ویزو مشکل دی، دا خو خلګ د دې خو ته اعتراض کوي. نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي تر یو حد پورې، د خیر دوی د موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو وکړو، هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي مراجعه کوي د
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زدهکوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو دپاره او د دغه قبایلو خلکو دپاره دلته درې مېلمستونان لرو، هر مېلمستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیالان دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی، دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي، دوی ته مزای ورکړی دي، ترتیب ورته برابر کړی دي. نو ان شاء الله موږ خپل تر اوسه پورې د دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزه په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0024222122 1212. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.